معاهده چې امریکا ولی اختیاري نه دي. د پاکستان حکومت حالت د میشتو سبت شوی او افغان کډوالو د اوسیدو د مودي د غزول منځوري ورکړی ده. دا موده وړاندې د تیر کال په جنوري کې په جون کې پوره کیده، خو اوس د 2023 کال تر مارچ پورې غزول شوې ده. د پاکستان لاندې محلي کابینه د پریکړه د قبایلو سرحدونو چار وزارت په غوښتنه کړې ده. د پریکړې پر بنسټ باندې د کډوالۍ یا پروف اف رجستریشن پی او آر کارډونو موده غزول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادي رادیو مشال څنګه ته د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې دا پریکړه شوې ده، خو د یې په اړه ډېر معلومات نه درلودل. د بدخشان په ارګولس والی کې په یو ټرافیکی پیښه کې دی او ماشوم د مړ کېدو او نورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیا قومندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې شنبه ماسپخین د ارګولس والی په اشکاشان کې لیکي یو فلانکوس ډوله موټر له پاسو ډوله موټر سره ټکر شو چې یو درې کلن ماشوم پکې مړ شو او د پاسو ډوله موټر د چلوونکي په ګډون و کسان نور پکې ټوبل شول. چارواکو د دې پیښې له د پاسو موټر زیات سرعت او له کنټرول وتل یاد کړي. دا په داسې حال کې چې د جمعې په ورځم د میدان وردګ په سید آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې درې کسان مړ وو او درې نور ژوبل شوي وو. د حماس تنلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي دي چې په مخکینیو 24 ساعتونو کې د رواني جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 115 شپته نور کسان ټپیان شوي دي. د وزارت د جمعې پر ورځ هم د 24 ساعتونو پر مهال د 112 کسانو د وژل کېدو او د 133 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې لومې په غزې ترنګ کې ټول ټال 22,238 فلسطینیان وژل شوي چې 25% یې خزي او ماشومان دي او شپږ شپږ د زرو 325 نور ټپیان شوي دي، خو په لوک سرچینو د غش ملي تایید کړی نه دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شو چې حماس لومړی د اکتوبر پومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړ. او روسیې پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایی حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی پرون په ټولنیزو شبکو لیکلي پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ورپېښ ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدینو سره یو ځای تیر شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړی دي. ډیر مننه درنو اوریدونکو چې را سره وي او ازادي رادیو مو اوریده. اوس هم لژمنې سره سم تاندې څنګه په بخند سره د لوبو میدان ونې ځا خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبي لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان لدن د لری او پر ځای د ټاکون کې ډلګې لپاره نوې مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبي لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمینې کولمبو ته د جنوري په 13 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د زینو پخوانی لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل څو تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خپره کړې اعلامیه کې ولیدي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو
څنګه چې تاسو ته معلومات ټیسټ لوبه یا د سور بال لوبه سي ده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په یغو هېوادو کې راځي چې له اول میچ یې وکړو او بریالی سو. نو د یغو لخبار انشاءالله موږ ډېر ښه ترمینات ته سر کړي وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو وو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو مس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سیدا د په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو پکې که تاسې احمد شاه وګوري، حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې اچولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بیهیویئر ده، آیا سپین بالنګ ته جوړ ده، فاسټ اپ جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاته شوي دي هغه ته به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتنې، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، سدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویک شامل دي. د ولې د چې دواړه هیوادونه په دې سفر کې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د ده لخوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه راز دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د 6 ورځو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وایي چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړي. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت لولوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسلهغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 20 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 13 جنوري په 26 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمره ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوې، او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې امله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو او مینهوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي، زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. ښاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده، او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې، دا ان کال دوه کاله مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یاد نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلو تعالی کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکانو. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري جوړه شوې وه، او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخوانی روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي، د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. ښاغلی احمدزي زیاته کړي،
موږ د دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو، څلور داسې یو لاملونه موږ یادوای سو. اول خو داسې دي، موږ دغه دي ترکیب د انتخاب پروسس و مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ما سیده هغه داله سي د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سیده بیا و نسو دي سي. او دریم شی که موږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغیر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه وایم، د موږ د کنډیشنل پریکټس ما سیمچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر نولسو کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران ها خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی، او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپین غر لوبډلې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایاتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مې په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي، چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالۍ او سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اگست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اگست په وروستیو کې د شلو ورځو سیالیو یو نوی ټورنامنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلور ته د دویمه درجه ولایتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلورو نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولو ده چې د هر ګروپ څخه به یوازې یوه مخکښه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو آر بی آی د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلې ده او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی ده چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب د عمله وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې و چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوړ څلور لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 460 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولیپاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړوونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي و. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بلور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله ورسته ویسټ انډیز په دې وتوانید چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي و چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسٹریلیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هازلیوډ 15-15 لوبغاړي سوځولیو. د آسٹریلیا توپوهونکو په لومړۍ پاړۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځیدل. آسٹریلیا ته په لومړۍ پاړۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الیکس کیری نیمه سلیزې وهلې وې او په دویمې پاړۍ کې د سټیو سمیت د یو نوي نسوځیدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزپ په دویمې پاړۍ کې د آسٹریلیا لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسٹریلیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبي افریقا اوسیدونکی و ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی وپیژندل شو. یاد لوبغاړو په 5.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د وری د چې خاغلی خادمی په مسلکی سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ ترسره کړې و چې نه یې ګټلې وي، دوی مساوي کړې وي او یوې بایللې و.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ورسته خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان څوکتو پچونکو نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونشو ګټلې خو د غیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیگ کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبل میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیم برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زید د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زید صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه مې داده په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره دی بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دي ما سي دا هغه دار سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دي سي او دریم شي کوم ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شي کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونو وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډی زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه را کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سيزي دی وو د پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ائیډیا سره بیټینګ وسی هغه تم کنډیشنل تیاری وي او کنډیشنل تیاری سره هغه ماته کم ښکاری نو په سہی توګه نه تر سره سم. نو دا سلو د سلاملو نه دی چې موږ لوبډله سده کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي. دا لوبډلې هم خه مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي.
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسی ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسی نه تیریږي بیا وته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده چې د یو بال د غلطي گنجائش لري چې په یو بال غلط ولو بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری د بیټینګ ته نه سي راتلای. او د سکه بولران یو بال غلط وو کی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیٹسمین سی دا بیا ډیر زیات فوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست ټیکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیٹسمین بیا ډیر زیات وخیار وي دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوه شي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهنی ستونزو خو مې درته یاده کړه چې باید دی زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعیا سدي سخت دي اسانه کار نه ده دا پوره یو پروسه ده پوره یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي نو ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سي افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سي کار دی پکیږي او دغه پروسی نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبی ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سي دي له وسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوای دا سي دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو د له وسه پورې را ټیلنټ دا سي د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لامینونه مې درته وویلې سي دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ څخه وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې او خو که بیا دې تیاری په لحاظ یې وګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموخت دي نو سکل اموخت پیدا کړي هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي نو ریزلټ به هم ښه سي
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه کنډیشن زموږ لپاره نه وای دا کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولای او سوینګ لپاره د موږ سیده باډي د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوچ کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او د تیاری غواړي دغه لپاره موږ تیار لوبډلل نه ښکاري چې تیار دي او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنونو جوړو زیات رنونو نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو اربیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
همیشنه مخکې ما دا پیشګوئی کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچو سو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د اسیا د ریجن نه دي هغه موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه کوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال